په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په خبري کې دایي کې زه هارون بچا د اسلام نوایم په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو په پیل یې له خبرونو کوو بشیر غواخ به وړاندې
د چمن پر لټوال نن تور او رزل مانځي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي راتلونکي انتخابات خای شفاف نه وي امریکایي ځواکونو لس هوتی یغان وژلین د خبرونو تفصیل د چمن زرګونو پر لټوالو نن د 2023 کال لومړی ورځ د تور ورځ په توګه د لمانځلو او ماتم کولو اعلان کړی دی د پر لټ مشر صادق زګزی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې ماتم زکه کبي چې حکومتي غوښتنې نه دی منلي
تور ورځ موږ په دې لمانځو چې د کال درې میاشتې یعنی وايي ستاسو موږ تر لټ مسلسل په احتجاج ګرمي او یخ دواری تیر کې
پر لټوال غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې پر چمن لارې د افغانستان سره تګ راتګ پر شناختی کارت تذکره او یا هم ځایي پرمټ کړي خو د پاکستان نگران حکومت وایي چې هر څوک باید د سفر لپاره پاسپورت او ویزه ولري په اسلام آباد کې د یو څېړنیز مرکز راټول کړي شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې لزرو زیاتې د وسلوالو حملې او د امنیتي ځواکونو کاروایانې شوې دي چې پکې نږدې 3000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو انسټیټیوټ د دسمبر په 1 خبرې کړي رپورت کې ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې وسلوالو 641 حملې او امنیتی ځواکونو له 400 زیات عملیات کړي دي د رپورت تر مخه د تشدد په دغه پیښو کې ټول 1511 کسان وژل شوي او 1450 زخمیان دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د تحریک انصاف د اکثرو او نورو ګوندونو د ځینو کاندیدانو د نوم لیکنې د کاغذونو له ردېدو ښکاري چې راتلونکي انتخابات به غیر شفاف وي د کمیشن د دسمبر په 1 پر ایکس چې په خوا ټویټر و لیکلي چې په دې اړه ډیره اندېښنه لري د پاکستان ټاکنو کمیشن د تحریک انصاف د 90% مشرانو له وزیرستانه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مخکښانو علي وزیر او علمزیب مسید د نېشنل پارټي منګل د مشر اختر منګل او ګڼو نورو کاغذونو د تکنیکی نیمګړتیاو او د انتخاباتو شرایطو نه پوره کولو په بنیاد رد کړی دي علي وزیر د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې دا هسې بهانې دي او کوشش کوي چې په راتلونکي پارلمان کې داسې څوک نه وي چې پر امنیتي پالیسۍ نیوکې وکړی شي کاندیدان کولی شي د دې پریکړې په خلاف د جنوري تر 3 پورې درخواست جمع کړي د خبر پښتونخوا په سواد کې پولیسو ویلي چې د وسلوالو بریدونو او غلاو د مخنیوي لپاره پر لویو لارو او مارکیټونو کې 1400 امنیتي کمرې لګوي د سواد د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په سیدو شریف کې لاوار د مخه 450 کمرې لګولي او په مینګوره کې به هم همداسې کوي هغه زیاته کړل چې په دې کمرو سره به غله او وسلوال نشي پټېدلی نو ځکه به امنیت ښه شي په کابل کې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي له پاکستان او تاجکستان غواړي چې د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې د دوی له خاورې افغانستان ته ځي نوموړي د دسمبر په 1 په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې په وروستیو بریدونو کې پاکستاني او تاجکستاني وګړي ښکېل وو نوموړي دا وکړه چې طالب ځواکونو په لسګونو تاجکستاني او لشلو زیات پاکستانی وګړي وژلي او په سلګونو یې ژوندي نیولي دي د پاکستان او تاجکستان حکومت او داعش په دې اړه څه تازه غبرګون نه دی ښودلی خو په اسلام آباد کې د نگران حکومت چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې افغان طالبانو د تحریکي طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دغو وسلوالو پر وړاندې څه نه دي کړي چې په پاکستان کې بریدونه کوي دوی په ځینو حملو کې د افغان وګړو د ښکېلتیا ادعا هم کړې وه چې افغان طالبان او ټي ټي پي یې ردوي بلخوا ملا یعقوب مجاهد هم دا تور رد کړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي د امریکا پوز د دسمبر په 1 وویل چې سمندري هلیکاپټرو یې پر هغو د ایران ملاتړ لرونکو هوتی یاغانو ډزې وکړې چې پر یوې کارګو کښتۍ یې حمله کوله له یمنه سرچینې وایي چې په دې پیښه کې لس یاغان وژل شوي او د هوتیانو نظامي ویان یحیا سری هم پر ایکس یا پخوانی ټویټر تایید کړي چې د امریکا په برید کې د دې ډلې د سمندري ځواک لس غړي یا وژل شوي او یا هم ورک دي. هوتی یاغیان وایي دوی د غزې د فلسطینیانو سره په خواخوږۍ کې عمل کوي او په دې ترڅ کې په سره بهیره کې په بیا بیا ډرون او میزایل بریدونه کړي دي. له دغه سمندري تنګي څخه 12% نړیوال تجارتي مالونه تیریږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواخ نه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د چمن پر لتوالو نن د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې کاربندیز اعلان کړی دی او د جنورۍ د لومړۍ نیټه د تورې ورځې په توګه لمانځي. د پر لتوالو مشر وایي حکومت یې غږ نه اوري نو ځکه خپل احتجاج پراخوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د غنو پیژندلو سیاستوالو د نمائندای کاغذونه رد کړی دی. له دوی څخه یو د قانوني سملای په خوانې غړی او د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر هم دی. نوموړی وایي دا سرکاري چې حکومت یې دا ځل الیکشن کولو ته نه پرېږدي.
الیکشن ټریبیونل موږ ته اجازه راکړه نو دی دې په اخیری آپشن دا وی چې دغه کسان دې دوه گرفتار کړي. یو داسې پارلیمنت غواړي چې هغه به ډیر به اختیار وي.
او د سواد پولیس وايي په منګور بازار کې د غلاګانو د مخنیوي لپاره امنیتي کیمرې لګوي. خو یو دکاندار هیله من نه ده چې دا کار به ګټور تمام شي.
هر هفته کې غلا کیږي د یو دکاندار بل دکاندار داغه همنګ چته سریزه کوي دي نو بدی کوم سړیره مشکل ده.
ویل دا لمشال رادیو سره اوسي. اولنی رپورت ترازو د چمن پر لتوالو د خار تر څنګ د بلوچستان په غنو خارونو کې د کاربندیز اعلان کړی دی. وایي چې نن چې د نوي کال لومړی ورځ ده د تورې ورځې په توګه لمانځي ماتم کوي. لنیز دې درو میاشتو راځي دروان دی. پر لت غډونوال وایي لومړی به چمن بندوي او بیا هم غوښتنه ونه منل شوې د صوبې سرخار کوټې ته به ورشي. پر لتوال غوښتنه لري چې د چمن پر لار دی له افغانستان سره تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم شي. دوی په خبره د ورځې څو ځله پر پوله اوړي راوړي او ځکه نو نشي کولی چې هر ځل ویزې او ټاپې ولګوي. بلکې په پاکستاني شناختي کارډ او یا هم افغان تذکره دی د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان نگران حکومت چې د نومبر له لومړۍ نیټې راسي پر چمن پوله د سفر لپاره پاسپورټ او ویزه لازمي کړې دي. د پرلتوالو غوښتنې رد کړې ده خو ویلي دي چې لا هغوی سره خبرو ته تیار دی. تفصیل سمد شبنم راکوي.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پر ضد د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر 28 په چمن کې روان پر لتوالو د نیوي میلادي کال 2023 پیل په ویر او ماتم وکړ. دوی په چمن کې د شپې تر ناوخته په زرګونو خلک راټول شوي وو چې سپین بیرغونه په لاسونو کې وو.
موږ د چمن په ډاون لین برګي ډېر څه پاسپورت نه منو.
د دې ماتم پاړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشالېډو ته وویل
په ټوله دنیا کې هیڅ سال په داسې سنکار باندې المنځل کې شاره خوشحالي جوړیږي. د خیر خالې بوري د نوي سباون ډیر هم بودي چې دا د 2023 خیر خال څو او 2023 د نوي سباون ډیر دی او تور لور ورځ مخ بدیر منزو چې د کال درې میاشتې یعنی وایي ستا موږ ترلط مسلسل په احتجاج ګرمي او یخ دوارې تېرې کې زموږ ږغ څوک نه اوري. هر چا چې قدم یښی دی چې راغلی دی وعده کړې ده هغه تښتېدلی دی. بیا موږ له نه دی راغلی څه پرېښي. حکومت زورور دی نه ګران حکومت دا فیصله کړې ده پر موږ ظلم سوی دی جبر سوی دی.
د چمن پر لتوال حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د چمن د پرلت 15 کسیز کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان مشالېډو ته وویل
د زلاو کلا خان چې اوس په دوه سو چې تقسیم شو یو زلاو کلا خان ده او دا څنګه ولسوالي چمن د پخوا یو زلاو ده. دې سیمه خلک پراتی شناختی کارت چې کوم زموږ دی موږ په دې کوچ پر هغه کې په پټه د دې د وځلو لیکلې ول چې چمنو د عبدالله خان او هغه طرف ته بیا د کندهار سپښتم ځکه چې دی په طرف ته پاکستان تخته پول بولدک شاوخوا ریګ دای سي مخالګه چې و چې دا هغه په تذکرو کې مدا پکې لیکلي دام پاکستان ته تګ راتګ کوي چې بیا په دې کې پاکستان وویل چې د افغانستان چې څومره تذکره کاغذي ده نو پر دا سره سره ده که دلته چې زموږ لوکل ثابت کېست دی نو دغه ولسوالۍ یا دغه ډیسټریکټ کې مختلفه دي نو بیا د تصدیق لپاره د پاکستان پر غوښتنه افغانستان له طرفه چې کوم خلک راکړو نو دې بیا ریویریکیشن لپاره یو سټیم پروایي چې هغه ته ټاپه تذکره ویله
د پرلتوالو لخوا د حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټې هم جوړه سوې وه چې دغه کمیټې په کوټه، پېښور او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د پرلتوالو ستونزې شریکې کړې وې. په دې اړه ولسیار خان مشالیډو ته زیاته کړه.
نومبر باندې په سینټ آف پاکستان کې د داخله قائمه کمیټې محسن عزیز جمع شیخ صاحب مختلف سینیٹرانو و پاکیس کیسیانو دا سی اندام پکشی و مستن در اپنی کمیٹی آگا تا پیش دیر کمیٹی چیرمین وزیر داخلہ سرپایا بکتی داغا وقت آگا تا اتنزی ملک پر نوکس راو گوشتی او آگا را لگ مر آگا و مخت دا خبال مخلی ایک شیر دوری محغوز مر سرداز جمعنا وقت چی چونکه وزیر آزم نفس دارنی چیز نفس دا پا ملک شی مرته شپږ ورځې راکړي سپي مطالبې ته راکړي او په هند په دغه ورځ نهویشتم نومبر باندې زموږ د پرلت ملګرو یو ګورنر په مستان باندې کاکړ راغلی چې بیا د دوی سره لیدلي وو هغه هم 15 ورځې تېر واخت یوه میاشته کمپلیټه موږ دوی ته انتظار وکړي په یوه میاشته کښې نه موږ سره ګورنر بلوچستان نه وزیر داخله نه د سینټ
د دسمبر پر 1 د چمن سوداګرو او دکاندارانو د چمن د پرلت په ملاتړ کار بندیز کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 له هېواده د وتلو امر کړی و او د لومړي نومبر څخه یې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دا ګامې په هېواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د راتلونکو عامو ټاکنو لپاره د ګڼو نومیالیو سیاستوالو د نوماندۍ کاغذونه رد کړي دي. په هغو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر او د بلوچستان نیشنل پارټی منګل مشر سردار اختر جان منګل هم دی. د ټاکنو کمیشن ویلي د منګل کاغذونه په متحده عربي اماراتو کې د کامې درلودو او د نورو هغه د ځینو نیمګړتیاو له امله رد شوي دي. خو منګل وایي هغه ته پر امنیتي ځواکونو د نیوکو سزا ورکړل شوې ځکه چې په وینا یې په همدې کاغذونو یې له 2009 راهیسې ټاکنې کولې. بلخوا علي وزیر وایي چې د داسې یو پارلمان جوړولو کوښښ روان دی چې څوک پکې د امنیتي ادارو پر پالیسیو نیوکې ونه کړی شي. خو د ټاکنو کمیشن او نگران حکومت د شفاف انتخاباتو ژمنه کړې وایي هغه سیاستوال چې د نوماندۍ اسناد یې رد شوي دي کولی شي د جنوري تر 3 پورې د شو پریکړو پر ضد درخواستونه جمع کړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د بلوچستان نیشنل پارټی مشر اختر منګل د خپل نامزدګۍ کاغذونو مسترد کېدو وروسته په خپل ایکس وړاندې ټویټر ولیکلی چې زه د 2009 راسې په متحده عرب اماراتو کې استوګنځی لرم او د هغه وخت راسې ما دوه ټول ټاکنې کړې دي، یو ور د صوبایي او بیا د قومي اسمبلۍ، او دواړه مې ګټلې دي. خو دا ور فرق دا دی چې په قومي اسمبلۍ او په نورو فورمونو مې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو سزا راکول کېږي. دې لیکي که داسې وي زه هیڅ افسوس نه لرم او د نورو بدو تمه هم لرم. دوی په اسمبلی کې زما غږ بندولی شي خو په اولس کې به مې څنګه غږ بندوي. دغه ډول علي وزیر هم په دې بابله مشال لیډو ته ویلي چې یو اف آی آر و خو د هغې هم عدالت نه ضمانت دوی ترلاسه کړی دی او کلیرنس سند هم. خو زیاتوي چې د کاغذونو مسترد کېدو وجه په د اف آی آر نه بلکې پارلیمان نه هغه کسان بهر ساتل دي چې د ریاست په غلطو پالیسو آواز پورته کوي یا مزاحمت کوي.
دا اوس چې کومه مخته څه سلسلې دلته په دې وطن کې را روانې دي، دا اوس کوم چې حالات را روان دي د افغانستان په والا سره بیا زمونږ په خوانی فاټا کې تاسو ویني چې دې خپل بیا تقریبا فوج ځای په ځای کو. نو دې اصل کې ځل بیا داسې غواړي چې دلته د دې مذهب په حواله سره دې دو بیا جنگونه سٹارټ کی. نو چونکی دې حوادې سره پښتون اوس په هیڅ صورت باندې دې جنگ ته تیار نه دی. زما خیال دا دی چې دا کاغذي نامزدګي دا اخیری مرحله نه ده. دا اوس کا الیکشن ټریبیونل موږ ته اجازه تراک. نو زما خیال دا سی کیږي چې دې دې په اخیری اپشن دا وی چې دغه کسان دې دو گرفتار کی. ځکه چې دې دو په هیڅ صورت باندې نه غواړي دا چې پارلیمنت غواړي چې زه وایم چې هغه به ډیر به اختیار وي. اوس په خیر شي نو مختورته ګورو خپل سټګلم جاري ساتلی دي.
علي وزیر د جنوبي وزیرستان ان د وسل مختم او د بل مرګري چې کاغذونه مسترشوي دي علم زیب د صوبای اسمبلی پی کې یو سل لسم نه کاغذونه جمع کړي وو. د غړول د حقوقي خلق پارټي د پنجاب صوبای اسمبلی حلقې یو سل شپیتم نه امیدوار او پټولنوز رسنو د بشر حقوقو لپاره فعال امر علی جان په خپل ایکس اکاونټ لیکي چې زما د نامزدګۍ کاغذونه الیکشن کمیشن مسترد کړي دي. ورسوله دي چې د ټول اسناد په پوره تفتیش دوران صفا وګرځول شو خو ورسته نسرګند ځواکونو مداخله وکړه او وایي چې د خلاف په های کورټ تزي او د دوی د خپل خوخه انتخابي عمل به ناکام شي او جمهوریت به غالب شي. په پیښور کې شرون کې خبريال شمشاید وایي تدیر روانو ټاکنو عمل داسې روان دي چې د اوس نه پکې خوخي او ناخوخي کیږي.
هر څوک چې جمهوریت نوم اخلي د آئین د پاسدارای د پارلیمنت د بالادستای او د عدلي د ازادۍ خبره کوي نو هغه ته خطر ده. دا اوس چې کوم ټول ټاکنې روان دي نو زمان د ازادار چې دا د وړاندې نه پدې کې ریګینګ شروع شو او د دې نتیجې خو به یو قابل قبول نه او بل زمان د ازادار کدا دغه شن پکې د لایک او ډیسلایک شي د دې با اهمیت نه او د دې خلاف ډیر زیات مزاحمت او زه چې ګورم نو د سیاسي میدان کې د ټول زیات مزاحمت چې شو نو هغه د 1900 او یایم د ټول ټاکن نورست شو او دا مزاحمت پر دین تیزی زمان د ازادار چې چارواکو ته پکار دي چې هغه د دې سیاسي مداخلت نه لاس واخلي.
د پامل دا چې دغه علاوه ټول هواد کې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د درو زرونو سیوا امیدوارانو کاغذونه د تفتیش او کتنې دوران مسترد شوی دي چې پکې د قامین علاوه د صوبایي اسمبلی لپاره غړي هم شامل دي. په چا مقدمه وي او د چا کاغذونو کې کمی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
زموږ دل چې زموږ همکار په امیر سایلم ته وویل چې دا مشال رادیو ده. 2023 د چې پرون ختم شو د پاکستان د سیاست لپاره مهم کال ګڼل کیږي. په عدالتونو کې سیاسي مقدمه وشوې چې په نتیجه کې ځینې سیاسي مشران زنداني او ځینو هغه خلاف مقدمه خارج شوې. په همدې کال د پاکستان د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو هلې ځلې تیز شوې. خو د چارو ځینې چېدونکو وایي د تیرو کلونو د انتخاباتو په پرتله اوس مهال سیاسي فعالیت یو څه ټکنی دی. دوی یې لاملونه په سیاست کې د پوځي اسټابلیشمنت مبینه رول او د سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالي فضا یادوي. زموږ خبریال شاهنواز ترکزي د تیر 2023 په اوږدو کې په پاکستان کې د مهمو سیاسي پرمختګونو په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کال 2023 سیاسي اړې غړې د پنجاب شروع شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودھری پرویز الہی د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست. خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوندې پرېخه. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. ورستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات وشي خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ڈی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو. ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزارو کړ چې وروستي په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال له حاضری مشال رډیو ته وایي په سیاسي تاریخ کې 2023 کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړې غړې کال وي.
د وخت ټول سیاسي جماعتونه کاغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفه کو کہ پاکستان تحریک انصاف دے ہغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیو دو سیاسی جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹریان د پرز خټک والا او که استحکام پاکستان پارٹی د جنگیر ترین والا جوړه شوه خو په دې یو کال کې د سیاسی استحکام په ځای زمون ملٹری اسٹیبلشمنٹ نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویل هم نشو عمران خان هغه جیل ته واچولای شو
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشی او ګڼ شمیر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي هم د دغه غونځینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلیمنٹیرین په نوم او پنجاب کې جهانگیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه دغه ډلو کې ګڼ شمیر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي عمران خان په 15 اگست په توشا خانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي په نه هم د اگست 13 منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ډی ایم حکومت د خپل آئینی مودینه څلور ورځې وړاندې ختم کو او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو عمران خان د گرفتاری او د نگران حکومت د جوړیدو وروسته د اکتوبر په 28 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې واره وزیر اعظم منتخب شو شاوخوا څلور کاله پس د لندن پاکستان ته واپس شو نواز شریف دا عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی خو دراتک نوړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي د سیاسي اړیګړې د وجه مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړې لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وای سیاست یوازې په نامه پاتې شو د تحریک وروسته چې د پی ډی ایم حکومت جوړ شو هغه سره اختیارات نو او د وخت تیریدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلین اقتدار کمیږي او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي څنګه چې کاندیدان منی کیږي د کاغذونو جمع کولو نه یا بیا په بلوچستان کې سره روان دي یا پښتون ژغورن غورځنګ سره چې څه کیږي ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سږ کل سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي او که په اپوزیشن کوي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي نخکاری چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوي د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړي په 8 فروری 2023 کې به عامې ټاکنې کیږي خو د 2023 کال د سیاسي اړیګړې د وجه د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړیدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب وایي لزګونه تاجکستانی او سلګونه پاکستانی وسلوالې نیولې دي هغه په کابل کې په غونډه کې د ګڼو پاکستانی او تاجکستانی وګړو د وژنې دا هم کړی دا د نوموړي په وینا دا کسان د داعش په لیکو کې افغانستان ته د جګړې لپاره ورغلي ول دا په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ او حکومت دا کوي چې افغان طالبانو پر هغه وسلوالو سترګې پټې کړي چې له افغانستان په پاکستان کې بریدونه کوي خو په کابل کې د طالبانو حکومت وایي افغان خاوره د هیڅ یو هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي تفصیل د امید ظهیر مل په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وایي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د نن ټولو شویو بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستاني وګړو کار اخیستل شوی دی
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو خانقاو دینی علماي کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوی په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی لسګونه تاجکستاني اتباع زمور د امنیتی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوی او سلګونه نورې لسګونه نورې ژوندې نیول شوی همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستانی اتباع شکیلو لشلو زیات پاکستانی وګړي زمور د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی او سلګونه نورې ژوندې نیول شوی دي
هغه لدی هوادون وو غوښتل چې افغانستان ته د دې وسلوالو دراتګ مخونیس د طالبانو دفاع وزارت سرپرست د افغانستان په خوندیتوب هم ټینګار وکړل او ویل د دوه هېد هوکړې پر بنسټ دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي محمد یعقوب مجاهد د پاکستانی حکومت د هغو څرګندونو په اړه هم غبرګونو خود چې وای تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري
موجود دی او پاره دی دا کوي دا مزردو او دا چی په دې اړه دی زموږ په مقابل کې یا د پاکستان په مقابل کې کومې ادعاوې لري دا بیا ځای بیا اساس دی
د د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې مالدات څرګندونې کوي چې مخکې تر دې تاجکستان خپل هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د اوښتو او د مخدرو موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلي او افغانستان سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحکیماتو د پیاوړي کولو خبره هم کړې. همدارول د پاکستاني پوځ د لوی درسیز په ګډون د دې هیواد ډېرو لوړپوړو چارواکو ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت دا ادعا هم کړې چې په دې هیواد کې وروستي کوم بریدونه چې شوي په ډېرو کې افغان وګړي ښکېلو. په ښکاره د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د همدې مسایلو له امله اړیکې ترنګلي ښکاري. تازه د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې تمه د جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والي مولا شیرین اخون اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره د روان کړکیچ د اواري لپاره هڅې وکړي. پاکستاني رسنیو نن دا هم لیکلي چې تمه د روان اونۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن هم کابل ته ولاړ شي. د هغه د سفر یو مهم هدف هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزو اواره خودل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د سواد منګوري دکانداران وایي ل غلاو تنگ شوی دی خو دوی اوس د حکومت غ پلان ته هیله مند دي چې لمخې به د امنیت د ټینګښت لپاره هلته په بازار کې کیمرې امنیتي کیمرې ولګول شي. د منګوري پولیس وایي دا کیمرې به د غلو په معلومولو کې مرسته وکړي. دوی په خبره پر لویو سړکونو او څلورو لارو کې هم کیمرې لګوي چې په وینا د مخ پر زیاتېدونکو جرمونو مخنیوی ممکن شي. د منګوري ځینې اوسیدونکي بیا وایي د امنیتي کیمرو لګولو تر څنګ باید پولیس هم بیدار واوسي. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
د سواد تجارتی اتحادیې څو میاشتې وړاندې محفوظ خار په نوم په منګوره او سیدو شریف کې د حفاظت لپاره کیمرو لګولو اعلان کړی چې تر مخه به یې 4 کیلومتره چاپیره بازارونو، مارکیټونو، پارکونو، لوی جوماتونو، سکولونو، کالجونو کې داسې کیمرې لګوي چې څارنه به پولیس کوي. د سواد هوټل اسوسیشن مشر حاجی زید خان وایي چې په دغه لړ کې د 15,000 دوکاندارانو 15,000 روپۍ په سر غوښتنه شوې او دغه د کاروبار کوونکو په پایده کې دي.
اوله خبردار چې حکومت یو اکټ رخ کړی سکیورټي اکټ دا غیلانې په هر دوکاندار باندې پرز دي چې هغه خپل سیستم لګي او دوه غټي کیمرې به بار سیټ ته لګي. دغه سیستم چې هغه لګي نو د 15-20,000 روپو نه په غیبه باندې زیاته خرچه راځي. نو دې سلسله کې به پولیسو په دې دوکاندارانو پرچې کولې او بیا به عدالتونو ته موږ راتلو. نو بیا غوایمي پولیس سره د عدالت سره نو دا غي په نتیجه کې موږ ټول بازار مشران دل ترالو کې نستو امنګ یو جاینټ پروګرام جوړ کو چې سیف سیټی پروجیکټ چې دا هم په کمیونټي بیس باندې کو او دا کمرې چې منګولا غو په شریکه باندې نو دا به د کمانډ ان کنټرول سنټر سره چې دا به سره کنیکټ شي.
اسواد پولیس وایي چې دا کې 3500 کمرې په بیلابل سمو کې لګولې شوې او دغه لپاره سیدو شریف کې سلیری ساته د سارنې لپاره کنټرول روم جوړ شوی چې ورته کمانډ ان کنټرول نوم ورکړی شوی. دغه مرکز پرانسته د دسمبر په 9 نیټه د خیبر پختونخوا پولیس مشر اختر حیات ګنداپور وکړه. ورسته خبريالانو ته ویل چې دا کیمرونه به د ترهګرۍ پیښو په شمول د هر قسمه ناقانونو کارونو مخنیوي کې کار اغسته کیږي.
کچھ ماه بعد اس کو 1600 کیمرو سے دیکھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے جتنی بھی
سمیاشت ورستو بعد اخر د 1400 کیمرو باندې لیدل کیږي. ظاهر ده چې څومره لوی مهم او کوم مرکزی سرکونه وي هغه به محفوظ وي. زمون چې کوم غټ ضرورت ته هغه به پوره کیږي. د سواد منګوري کاروباری تن سیپ الله وای چې وړاندې هم منګور خار کې داسې کیمرې لګولای شوې خو هغه وخت دومره با سره نه وي.
دا غلاګانې کیږي، شوکی کیږي، موبایل پټی کی دخل ګنا دغه تختې دخل ګنا د نشیان دي. نو چې لکه ذمہاری یو سړی والی ځکه چې دا پیسې دي دا ګډیر پیسې تقریبا 5-6 کروڑ روپۍ به زی کنه. نو چې دا دی لکه دا په صحیح طریقو لګي بل محفوظ شي بیا اول د ټول نمن خبر پکې دا چې په هغه طریقه مو لګي ازره چې دغه ګندکپی زیاره لکه دا پیسې اوس کم شو اوس موږ له مزید نور پند پکار دی یا یو کال ټیکی بیا خراب شي بیا څوک مینټیننس نه کوي. نو چې دا غینو دا خډر خدم دی موږ دې ته هر کلی او هر ټیم چې دوی کوي بالکل.
نو ابالي چې منګور خار کې جدا جدا ځایونو کې درې دوکانونه دي وای چې دوی نه غلاګانی وشي اکثر ملزمان اونی ولې هم شي خو د کاروباري خلکو شوی تاوان بیا نه پوره کیږي.
تقریبا په هر هفته کې غلا کیږي د یو دکاندار بل دکاندار داغه همنګ چته سریزټ ونی لیدو بیا پټانې تلاړ شي مالونه را خلکو ملاړ شي هغه ال ته خراب شي سغل وړي داغه همنګ سدي سه پیدا نه نو
بدی کوم سډیره مشکله ده
د پولیسو دربخه د سوات منګوري خار او سیدو شریف چې سوالک آبادی لري زیاتره په کې بازارونه او کاروباري مرکزونه دي. تیر کال هم په دغه بازار کې وسلوالو دوه پولیسوالا په ډاګ ورځ وجلی ول. دغه رنګه روزانه په کې غلاګانې شوکی کیږي. دې تر سنخار تر راتلونکي یو شمیر خلکو نه قیمتي سامان گاڑی او موټر سایکل پټیږي چې وروسته دغلو په جنګلو ګرانوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
مشال ریډیو دردن کو د خبرونو لنډیز به تاسو ته وړاندې کو.
د چمن زرګونو پر لټوالو نن د 2040 کال لومړی ورځ د تورې ورځې په توګه د لمانځلو ماتم کولو اعلان کړی دی. د پرلت مشر صادق زغزی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې ماتم ځکه کوي چې حکومت یې غوښتنې نه مني. پرلتوال غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې پر چمن لارې د افغانستان سره تګ راتګ پر شناختی کارت، تذکيري او یا هم ځایي پرمټ کړي. خود پاکستان نگران حکومت وای چې هر څوک باید د سفر لپاره پاسپورت او ویزه ولري. په اسلام آباد کې د وی څلنیز مرکز شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ل زرو زیات د وسلوالو حمله او د امنیتي ځواکونو کاروایان شوې دي چې پکې نږدې 3000 کسان ته مرګ ژوبلا وختي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ د دسمبر په 1 خبر کړي رپورټ کې ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې وسلوالو 641 حمله او امنیتی ځواکونو له 400 زیات عملیات کړی دي. د رپورټ تر مخه د تشدد په دغه پیښو کې ټول 1511 کسان وژل شوي او 4500 زخمیان دي. په کابل کې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد ویل پاکستان او تاجکستان غواړي چې دغه وسلوالو مخه ونیسي چې د دوی له خاورې افغانستان ته ورځي. نوموړی د دسمبر په 1 په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې په افغانستان کې په وروستیو بریدونو کې پاکستاني او تاجکستاني وګړي ښکېل وو. هغه دا وکړه چې د طالبانو ځواکونو د داعش پر ضد د جګړو په وخت په لسګونو تاجکستاني او له شلو زیات پاکستاني وګړي وژلي او په سلګونو یې ژوندي نیولې دي. د پاکستان او تاجکستان حکومت او داعش په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو په اسلام آباد کې د نگران حکومت چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دا وسلوالو په وړاندې څه نه دي کړي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. د امریکا پوز د دسمبر په 1 وویل چې سمندري هلیکاپټرې پر هغه د ایران ملاتړ لرونکو هوتی یا غنو ډزې وکړې چې پر ایوي کارګو کشتۍ یې حمله کوله. د هوتیانو نظامی وین یحیی سیری هم پر ایکس یا ټویټر تایید کړي چې د امریکا په برید کې د دې ډلې د سمندري ځواک لس غړي یا وژل شوي او یا هم لا دره کړي.
مشال ریډیو لن خبرونو د کاتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس پر غزه، اسرائیل، اوکراین او سودان کې د جګړې له کبله پر بشري مرګ ژوبلې خپګان ښکاره کړی دی. نوموړي پرون یکشنبه په واتیکان کې د 2023 کال په وروستۍ وینا کې وویل هغه کسان چې د جګړې دوام غواړي باید خپل وجدان ته غوږ شي او له خشونته لاس واخلي. نوموړی دا غوښتنه داسې مهال کوي چې اسرائیلو په غزه کې عملیات سخت کړي. وزیر اعظم یې ویلي هغه جګړه به څو نورې میاشتې هم دوام وکړي. تفصیل اسدالله لودین راکوي.
د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د 2023 کال په وروستۍ وینا کې د جګړې له کبله پر بشري مرګ ژوبلې خفګان څرګند کړ او د وژل شوو ارواحو ته یې دعا وکړه. پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ په واتیکان کې د خپلې وینا پر مهال د اسرائیلو او غزې، د روسیې او اوکراین او د غراز سودان او برما کې د جګړو او تاوتریخوالي یادونه وکړه. نوموړي له هغو کسانو چې همدې جګړو کې ښکېل دي غوښتنه وکړه چې خپل وجدانونو ته غوږ کېږدي او تاوتریخوالی بس کړي. دی وایي د کال په پای کې باید جرأت وکړو او له ځانه وپوښتو چې د وسلوالو شخړو له کبله د څومره انسانانو ژوند متاثره شوی، څومره کسان وژل شوي، جګړو څومره ویجاړۍ، رنځ او بېوزلي رامنځته کړې. زه هیله لرم هغه کسان چې دغو جګړو ته لیوالتیا لري د خپلو وجدانونو غږ ته غوږ ونیسي. پاپ فرانسیس تر دې وړاندې په ورته نورو ویناوو کې د نړۍ په کچه د جګړو د پای ته رسولو او په ځانګړې توګه د اسرائیل او حماس ترمنځ د بشري اوربند غوښتنه کړې ده. نوموړی خپل غوښتنه داسې مهال بیا تکراروي چې اسرائیلو پر غزې تړانګه عملیات سخت کړي او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه جګړه به څو نورې میاشتې هم دوام وکړي. اسرائیل ټینګار کوي چې له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، اوربند د حماس د بریا په معنا دی. نړیوالو اژانسونو د هغې ډلې اسوشیټډ پریس پرون یکشنبه هم د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې د اسرائیلو د بریدونو د دوام خبر ورکړی دی. اسرائیلي پوځیانو په وروستیو عملیاتو کې د جنگي الوتکو پر مټ د کډوالو کمپونه په نښه کړي او ځمکني ځواکونه یې هم د خان یونس دننه پر مخ تللي دي. حماس سختدریځه ډله د 13 اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نور یې برمته کړل. د همدې بریدونو په ځواب کې اسرائیل پر غزې درنې بمباری او ځمکني جګړې پیل کړې چې د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا 1602 فلسطینیان پکې وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی یوازینۍ اداره ده چې غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیرې خپروي او خپلواکې ادارې په دې اړه څه نه وایي. دغه وزارت بیل دی چې د ملکیانو او وسلوالو توپیر وکړي. د یکشنبه په ورځ ویلي چې یوازې 13 ساعتونو کې 115 فلسطینیان وژل شوي دي. بلخوا د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې په کلا بند شوې غزه کې ځایي اوسیدونکي له سخت کړکېچ سره مخامخ دي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تېښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري.
اسدالله لودین رپورټ. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په هغه هیواد کې د طالبانو په حکومت کې خبریالان له سختو زورونو سره مخامخ دي او رسنۍ ازادي نه لري. د ادارې زیاته کړې هغه افغان خبریالان چې پر کابل د طالبانو د واکمنېدو په نتیجه کې له ویرې پاکستان او ایران ته کډه شوي هم له کړاوه ډک ژوند لري. طالبانو په افغانستان کې په بیلابیل وختونو کې ګڼ خبریالان نیولي، شکنجه کړي دي او پر رسنیو بندیزونه لګولي دي. بیا هم تفصیل اسدالله لودین اورو.
د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې پاکستان او ایران ته کډوال شوي افغان خبریالان له ناصرګند راتلونکي او هر شي بعد اخراج سپکاوي اقتصادي ستونزو او غنو رواني ناخوالو سره مخامخ دي. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ پاکستان او ایران ته د کډوال شوو افغان خبريالانو د وضعیت په اړه د 2023 کال پر راپور کې ویلي چې دغه او نور هیوادونه افغان خبريالانو ته د ویرې او هیلې ترمنځ د برزخ په څیر شوي دي. د سازمان د معلوماتو لمخې د 2023 کال په اوړي کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سباندې 200 افغان خبريالان له کورنۍ سره پاکستان او شاوخوا 50 نور ایران ته کډوال شوي چې هلته ګڼې ستونزې ګالي. د دغه ستونزو په اړه مو پاکستان کې میشت آزاد خبریال او په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وپوښته. هغه تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او ایران دننه د افغان خبریالانو عمده ستونزې داسې په ګوته کړې.
دوی ته د کاري زمینه نسته، بل خواته د اقتصادي ستونزې دي. خبریالان په دواړو هیوادو کې کله چې د دواړو هیوادو پالیسي د افغانانو پر خلاف بدوم ویل، په دې لړ کې خبریالان هم هغه کسان دي چې د دواړو هیوادو نه لخوا کېدای شي دوی اخراج شي بیرته د افغانستان ته ولاړ سي. ډېر داسې خبریالان دي چې هغه نورو هیوادو ته د ویزو په تمه ده او د دوی هغه ویزي وخت هم په پاکستان کې ختم شوی ده. او بل خواته چې په کوم کورو کې چې دوی ووسی دا غوی مالکان ورتویل چې تاسو کورونه تخلیه کوي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په افغانستان کې دننه او په گاونډوي هیوادونو کې د میشتو افغان خبریالانو وضعیت ته باید په نړیواله کچه پاملرنه وشي او د برخه کې یو منظم بحث رامنځته شي. په افغانستان کې دننه هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ورسربل اندېښنې زیاتېږي. د افغان خبریالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 مخپور شو ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونې لږ تر لږه 138 پیښې ثبت شوې دي. په دغه پیښو کې د یو خبریال وژل کېدل، د 19 خبریالانو ټپي کېدل او د خبریالانو د ګواښ و اتیا او د خبریالانو د نیولو 16 قضیې شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې راغلی چې د رسنیو اړوند لارښوونه په عملي کولو سره پر رسنیو او خبریالانو فشار زیات شوی چې له یوې خوا یې د رسنیو ازادي محدوده کړي او بل لور ته یې خبریالان د یو شمېر پیښو له پوښښ نه راګرځولې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړې دي. هغه زیاته کړې چې یو شمېر هغو رسنیو ته چې جدي سرغړونې یې کړي سزا ورکړل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای همشه او خوادوه او نیمخ کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې په دې وروستیو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د نیول کېدو ګڼې پیښې ثبت شوې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پښتونخوا کې خبریالان وایي یو بل کال یعنی 2023 زیدیز تیر شو خو د دوی مشکلات کم نشول. د دوی په خبره ډېرې ملګري د وسلوالو امنیتي ځواکونو له ګواښونو سره مخامخ دي. د حکومتي بندیزونو له وجې د رسنیو ازادي ترلل شوې او معلوماتو ته لاسرسی کم شوی دی. که څه هم د پاکستان حکومت په بیا بیا ادا کړی چې د هغه هیواد د قوانینو له مخې رسنۍ ازادي دي، خو خبریالان وایي چې ځینې قوانین جوړ شوي د رسنیو د کنټرولولو لپاره دي. وسیم سجاد رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې پریس فریډم نتورک په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې صحافیانو ته په دړکو او خطرو کې په کال 2023 کې 80% سیواوال راغلی دی. بل اړخ ته په نړیواله سطح د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې رپورټرز وداؤټ بارډر په خپل ویب سایټ لیکلي چې پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژونکي ملکونو کې یو دی، چېرته چې هر کال د درې یا څلور صحافیانو وژنې کیږي. د یادو راپورونو په اساس د خیبر پښتونخوا په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو صحافیانو ته د خپل کار کولو په لار کې مشکلات ورپیښ دي. د قبایلي ضلع باجوړ صحافي بلال یاسر دغلته صحافیانو ته ورپیښې ستونزې مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړي.
دلته د روانو هدفي وجنو د وجې زمنګ صحافت او زمنګ کار او زمنګ زیار هغه ډیر زیات محدود شوی او په دې کال کې ډیر زیات هدفي وجنې وشولې. دلته دلته زیب زیبم د ماکی وشوي، نو دغه بدمنۍ او دغه دشتګردۍ زمنګ په صحافتي ژوند باندې ډیر بد اغیز واچو.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي اداره پریس فریډم نتورک هر کال خپل راپور د مئی په میاشت کې خپروي. یادی ادارې د روان کال په راپور کې ویلي چې د صحافیانو پر ضد په کال 2023 او 2023 کې یو سل سلویخ د دړکو پیخي راپور کړل شوی دی. په یاد راپور کې د صحافیانو باندې د حملو شدت، فزیکی بریدونه او ګواښونه یاد کړل شوی دی. د پیښور مسرت الله یو د هغه صحافیانو دی چې د کال 2023 د جون په میاشت کې پی د هغه په وینا د خپل کار په وجه نامعلومه کسانو حمله کړې وه او زخمی کړي وو. مسرت الله خپل قسام مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
سپورټ ډایرکټر د مین گیټ موز میو کور هو ته ما او ما زیګر او د گیټ مخه ته سر ډنګیو پس پما باندې و غزارو نو خپل پسري ولم په ملایو ولم ما په کوم یو خپل نړیوال می خپل اغي خو خیر دغه شو بیا د سپټال تر عالم او اخی لکه دمد پشاب اسلام مرګري کوم و غیرال خبرې وکړي او چې کله پدی باندې پولیس باندې پرشر راغی نو اغي بیا دی باقي گرفتاره مکړي کسان راوستل. خو زه دا ویل غواړم ک اسې د پریس د ازادې خبره کول غواړي کنه سو داسې اسې ګټ دی.
په پیښور کې د صحافیانو اتحادیه خیبر یونین اف جرنالست وایي هر څوک د پاکستان د آئین آرټیکل 19 هر انسان ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي. خود بی وای په خیبر پختونخوا کې د صحافت د ازادۍ وزه ورس تر بلا په غورځېدو ده. د خیبر یونین اف جرنالست مشر ناصر حسین مشال ریډیو ته ویل
میں سمجھتم ہوں کہ یہ 2023 بھی وہی تھا جو آج
ذا فگر قوم چکال 2023 ہم غشاندی او سنگ چ دنن نا شل کال مخ کیو پٹرول مل کی صافیان محفوظ نو چاچ ہم دا خبر کڑی وا غزور ول شوی دی کد ادارو ل خوا دی او کد عام خلق ل خوا زمنگ ډیر ملګری و حل شوی ہم دی د چاچ خپل میند کی شخړ وی او صحافی رپورٹ کی نخل کیو بل تسن وای او صحافی ٹارگٹ کوي
بجائے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے او صحافیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے.
د خبر یونین اف جرنالست مشر ناصر حسین د حکومت نغښتنه وکړه چې صحافیانو د خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړي او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو اردوونکو، شمالي وزیرستان د خیبر پختونخوا له نام نه نکرارو سیمو څخه یو یادیږي. هلته په 2023 کال کې د نام نه تر هغه راوې د فوجونو لزګونه پیښې وشوې. ځای ولسوالۍ د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د ضرب عزب نومي عملیاتو تر عملیاتو وروسته تر یو کال پورې حالات خول خو وروسته بیا خراب شول. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په 2023 کال کې د شمالي وزیرستان ترڅنګ په خیبر پختونخوا او پاکستان کې د امنیت وضعیت ته کتنه په دې تفصیلی رپورت کې کړی ده.
د 13 کالونو په سیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نور امنیتي پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي، ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامی چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر سلوي خپورې خودلې، خود مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر سلور سلوي خترسي. تیر 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر او سلوي خو، چې په هغه بریدونو کې هم تر شپږ تو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیري وژل شوي، ژوبل شوي ول. د نوړاندې په 2023 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر شپېته ورکړل شوی وو، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپېته وو. د میرعلي اوسیدونکي ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نام نه ګڼې پیښې وشوې. په وار وار دغلته خلکو احتجاجونه کړي او یو غوښتنه یې تکرار کړې چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نه صرف دلته کې پټونه زیاتې حملې شوې دي، بلکې وار په وار دلته پرشن نم شوې دي. خو مقامی خلک بار بار په دې علاقه کې د اپریشن ضرب اعظم نه پس یو مطالبه کوي چې دوی ته امن پر ځای کړی شي. د بده مرغه دلته ټارګیټ کیلینګ، خودکش دمه کې او د نه علاوه دا فورسز باندې ټیک مسلسل روان دي کیږي. پریشن ضرب اعظم نه یو کال پس خو امن او آئین پس بیا بدامنې چې کومه ده پای کې هر کال اضافه کیږي.
د هدفي بریدونو پرته شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي، پولیس او ملیشا ځواک سرتیري وژل شوي، ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسیدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا تر هغه زیات پولیسو څنګ او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبا کې د تر هغه 1050 پیښه شوه چې دغه پیښو کې په ټوله صوبا کې 420 امنیتي سرتیري، پولیس او عام ولسی وګړي وژل شوی دي. د وسلوالو زه 2501 کروای شوه چې پکې 2555 وسلوال وژل شوی او 911 نیول شوی دي. د ریپورت تر مخه 2023 کال کې وسلوالو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې تر هغه غره بریدونه کړي چې 201 حمله پر پولیسو، فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار وستل کیږي. وسلوالو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسلوال یې وژل یو نیولی. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول، خو د وسلوالو زیات د زرو نه زیاتې کاروایې شوی چې پکې مهم وسلوال، کمانډران او نور ګڼ وسلوال وژل شوي او ګڼ یې گرفتار کړي هم دي. په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسلوالو گینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي. بنو لکی مروت ٹانک او نور سیمو کے کامیاب عملیات ترسرہ کڑی
کامیاب آپریشن ہوئے
دا پاکستان فوج اماڑی کو سانگے درا پور ترمخا 2023 کال کے پٹول ملک کے سلور ویرزرو نزیات عملیات شوی چپکے 1555 وسلوال وجلی شوی دی او دا دوی دا بیان ترمخا دا وسلوالو دا وجنش میر دا تیروش پکو کالونو پا پرتلا پا 2023 کال کے زیاد دے عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال ریڈیو ہر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
اور دن کو 2023 زیگدیز کال چ پرونی اخیرنے اور زو پاکستان کے عدالتی مقدمو او پریکٹ پڑھ ہم مهم کال پاتشول دے مقدمو اکثر سیاسی وی ہم دا کال دا پاکستان مشر قاضی یعنی سپریم کورٹ چیف جسٹس ہم بدل شو دا ملک پا تاریخ کی پا اول زل دا سپریم کورٹ دا مقدمو اور دن خلق و نیخ پنے گا پر ٹیلی ویژن چینلوں اولی دے او واوری دے پخوانے وزیر اعظم عمران خان دا عدالت لخوا سزا او زندان ته ولیگل شو بل خو عدالت یو بل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ورکل شوی سزاګانې ختم کړې په 2023 کال کې تاریخ انصاف د یو شمېر غړو او مخکښانو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر په شمول د غورځنګ مشر منظور پښتین هم په ځینو مقدمو کې په ضمانت خلاص خو وروسته په ځینو نورو کې بیا ونیول شول په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال راشد خټک د 2023 کال په اوږدو کې پاکستان کې عدالتي پریکړو ته کتنه په خپل دې رپورت کې کړی ده
د کال 2023 د ختمې دو سره په نړیواله سویه د پاکستان د عدلیې په اړه جوړ شوی نظر کې بدلون رانغی په ملک کې دننه هم په عامه محفلونو روایتي رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې د عدالتونو او ججانو په اړه ډېر بحثونه وشول ځکه چې په عدالتونو کې د سیاسي مقدمو اورېدنه زیاته وشوه د کوم ګوند په حق کې به چې فیصله راغله نو د هغه غړو به د ججانو او عدالتونو ستاینه پیل کړه او د کوم ګوند خلاف په چې پریکړه شوې وه د هغه غړو به په عدالتونو او ججانو نیوکې کولې د فوجداري او دوري مقدمو اورېدنه تر ډېره وځنډول شوه البته په سپریم کورټ کې دا بدلون راغی چې جسټس قاضي فایزي صاحب د نومبر په میاشت کې د پاکستان د نویشتم چیف جسټس په حیث حلف واخیستو د درتلو سره د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د مقدمو اورېدنه نیخ په نیغه پټیوي چرونو خدل پیل کړل خو په اسلام آباد کې د جیو ټي وي عدالتي رپورټر اویس یوسفزئی وایي چې تیر کال نه صرف هایي کورټونو او سپریم کورټ بلکې لاندې عدالتونو هم د ډېرو مشهورو مقدمو فیصلې وکړې د دې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
یہ جو سال تھا ویسے اس لحاظ سے زیادہ اہم تھا کہ جو عام انتخابات ہونے ہیں اس تاریخ کا جو تعین تھا
عدلیہ پہ حوالہ دا کال زکو ہم اہم چ انتخابات دا پر نیٹا دا سپریم کورٹ پہ حکم وٹا کل شوا دا دین علاوہ دا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایون فیلڈ او الازیزیہ سٹیل مل کی سینو کے دا کوخانی وزیر اعظم نواز شریف سے زگان ختم کرے او دے بری کلو پلان دے عدالتوں تو ہم ڈیر اہم فیصلے وشلے دا سارا انعام پہ مشہور مقدمہ کے شاہ نواز امیر تا دا پنسائی سزا ور کل شوا دا یوبل ٹرائل عدالت جج ہمایون دلاور عمران خان ته د فشخانه په مقدمه کې درې کاله سزا ورکړه په عدالتونو کې دا کال د مسلم لیگ لپاره ښه او د تحریک انصاف لپاره بد
ثابت شو د
عمران خان د نیول کېدو نه پس د پسونو پرویان د پرتشدد احتجاج په تور ونیول شو په دوی کې د ډیرو ضمانتونو عدالتونو منظور کړل خو راخوشي نشول ځکه چې پولیسو په نورو مقدمو کې ونیول د تحریک انصاف مشران عمران خان شاه محمود قریشی او چودھری پرویز الهی هم په بیلابیلو مقدمو کې بندیان شول د عمران خان خلاف تر یو نیم زیاتې مقدمې درج شوې د غرنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دسمبر کې ونیول شو په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت لومړی په جسمانی او بیا په جوډیشل ریمانډ اډیاله زندان ته ولېږلو دې هم په دوو مقدمو کې د ضمانت منظورېدو باوجود راخوشې نه شو ځکه چې په بله مقدمه کې پولیسو بیا ونیولو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد بیا وایي چې په دې کال کې هم د تېر کال په شان د عدالتونو کارکردګي هیله بخونکې نه وه د په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
یہ سال جو ہے پاکستانی جوڈیشری کے لیے کوئی بہت اچھا یا قابل فخر سال
مثال نہیں تھا.
دا کل دا پاکستان دا دادتون دا پر اسے قابل فخر نو. سیاسی انجینئرنگ زیاد شو. عمران خان دا نیول کدو او دا نهم می دا پیخو نپس عدلتون دا خپل زور خودلو کوشش وکړو خدا کور کمانرانو دا میٹنگ نپس پوزی عدلتون جوڑ شد. سپریم کورٹ اول پوزی عدلتون غیر کرونی وگرزول او بیا اومنل دا تیر حکومت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل یې هم په لومړي ځل واپس کړو او بیا یې بحال کړو. اوس انتظامیه او ادارې د سپریم کورټ حکمونه هم نه مانی
لیکن وہ بھی دوبارہ بحال ہو گیا. سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں ان کو فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے.
البتہ دا هم ومنله چې سپریم کورٹ کوم بینچ پوځي عدالتونه غیر قانوني ګرځولي وو. هم دې جانو د پوځي عدالتونو لخوا په خیبر پختونخوا کې خلکو ته ورکړل شوې سزاګانې د ختمولو په اړه د پېښور های کورټ د هغه وخت چیف جسټس وقار سیټ فیصله معطل کړې وه او تر اوسه یې بیا اورېدنه نه ده کړې. یو پخوانی جج د نوم نه خودرو پشت مشال رډیو ته وویل چې د سیاسي مقدمه په اوریدلو کې د عدالتونو قصور نشته. ده وویل چې خلک سیاسي مقدمې عدالت ته راوړي نو عدالت پرې خامخا اوري او سیاسي مقدمې اکثر ججان او عدالتونه هم د خلکو په نظر کې متنازعه کړي. په کوټه کې کرن پوه همایون کاسی اډوکیټ وایي چې په پاکستان کې عدالتونه په پوره توګه آزاد نه دي او د اسټیبلشمنت په خوخه خلکو ته سزاګانې ورکوي.
تیر کال خو نو د سپریم کورټ په ډلبندۍ کې سره تیر شو. دا دوه درې کال راځي دغه ډلبندۍ د سپریم کورټ تقسیم دی. خپل اصل کاجن پاته دی ټول سیاسي کارونه روان کړي چې کوم خلکو ته ریلیف ورکول او کریمینل او سیول کیسونه د خلکو غپراته وو هغه جمع کیږي. که څلوي سره وو نو 50,000 سو که 50,000 وو هغه 60,000 سو. دغه سیاسي کیسونه دي کله د عمران خان غي کله د نواز شریف غي کله د چا غي کله اسټابلیشمنت عمران خان سره جوړ سی او نواز شریف وکټمایز کی. اوس عمران خان دا وخت وکټم دی. البته دا یو کار وسو کازی فائدې ساده لښ د پارلیمان بلدستی او منله د مخه سپریم کورټ دام نه منله. د یو قانون پوه په توګه زه مطمئنم نه یم د دوی له کارکردګۍ د عدالتونو او د سهیله مندم نه.
د یادونه ورده چې د ملک په ټولو عدالتونو کې تر 2 میلیون زیاتو مقدمو پریکړه تر اوسه نه ده شوې او د کلونو راسي ځنډول کیږي. د قانون د وزارت لخوا څو میاشتې پخوا پارلیمان ته وړاندې شوي معلوماتو تر مخه په سپریم کورټ کې تر 50,000 زیاتې مقدمې، په فیډرل شریعت کورټ کې تر 100,000 زیاتې، په اسلام آباد های کورټ کې تر 1,900,000 زیاتې، په لاهور های کورټ کې تر 1,90,000 زیاتې، په سند های کورټ کې تر 15,000 زیاتې، په پېښور های کورټ کې تر 1,600,000 زیاتې او په بلوچستان های کورټ کې تر 1,400,000 زیاتې مقدمې پرتې دي. پرول افلا انډیکس کې د پاکستان عدلیت په 1,200 ملکونو کې 1,300 نمبر ورکول شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پېښور، چارسدې، مردان، نوخار او چر چاپی رسیمونه رپورٹنگ کوم. دا مشال ترسنگ اوسه.
اردوونکو په پکتیا کې یو خصوصي بنسټ سباندې زرو زده کوونکو ته د زده کړو درې میاشتنی وړیا ژمنی کورسونه پیل کړی دي. په دې کورسونو کې زده کوونکو ته ریاضي، فزیکس، کیمیا، پښتو، انګریزي او ځینې نور مضمونونه خول کیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځي د دسمبر له نیمایي وروسته درې میاشتې رخصت وي. نجیب الله الوخیل رپورٹ راکوي.
دا د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د یو خصوصي بنسټ لخوا ژمنۍ ښوونیز کورس دی چې د دې ولایت څخه باندې زر زده کوونکو ته د یو شمېر درسي مضمونونو د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. پکتیاوال زده کوونکي وایي د لوستونو او ښوونځیو سره یې مینه ده خود از دکړو لپاره لازمي اسانتیاوی نه لري. یو تنزکون کې عبدالرحیم مشال رډیو ته ویل
دلته زمونږ د زیاتره زده کوونکو د مالی وضعیت ډیر سره خراب دی. باید مونږ د نورو هغه زه هم ډیره هله لرو چې مونږ ته باید داسې نور کورسونه هم پلار واچوي.
په پکتیا کې د ژمنۍ ښوونیزو کورسونو زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د ډیرو خلکو اقتصاد کمزورې دی او هغوی دې ته اړتیا لري چې ځینې بنسټونه ورته د وړیا زده کړو زمینې برابرې کړي. د پکتیا یو بل زده کوونکی شاه فیصل مبارز وایي
دلته خو فزیک ده او ریاضي ده او کیمیا ده او د ترڅنګ استاد موږ ته مثلثات هم شروع کړي دي او کور کارونه هم دي خو درسونه هم وایي زیات.
ژمنی کورسونه او د کانکور د ازمینې پروګرامونه د هغو زده کوونکو لپاره ډیر مهم دي چې هغوی د کانکور ازمینې مخې ته لري او غواړي د خپلې خوښې سره سمو پوهنځیو ته لاره پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو بل زده کوونکی عصمت الله الهام ویل
واقعا دغه کورسونه د یو شاګرد لپاره د کانکور په برخه کې ډیره مرسته کوي چې بل دا خواله دا چې د ځینې شاګردان د اقتصادي وضعیت ډیره خراب ده. یعنی خپل د افغانستان حالت د اقتصاد کمزوري
د ژمنه یزده کړو د برنامه تابعیا کوونکې له حکومتي ادارو نړیوال بنسټونو او خیریه ټولنو غواړي چې د افغانانو د نورو اړتیاو په خوا کې د دوی د زده کړو بهیر ته هم پام ډیر د همدې کورس مسؤول عبدالله عابد ویل
دوی ته هغه اساسي مضامین چې مکتب کې ډیر اساسي مضامین دي لکه ریاضي فزیک او کیمیا د وم نه تر دولسم پورې ریاضي فزیک او کیمیا تدریسیږي او د ټیټو سیمپو ته د اول نه تر شپږم پورې دوی ته اسلامیات لیک او لوست او همداشان په ریاضي بخش کې کار ورسره کیږي
که څه هم په وروستیو کلونو کې په پکتیا کې د نورو برخو په خوا کې د جګړو او ناامنیو له کبله د ښوونې روزنې بهیر هم اغېزمن شوی و خو په ټوله کې پکتیاوالو د خپلو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر ته پام ډیر شوی او کوښښ کوي چې اولادونه یې نالوستې پاتې نه شي
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.